السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې دی. د ایډز ناروغي یا ایچ آی وی وایرس په اړه پکې بحث شوې دی. د دسمبر لومړۍ نیټه په نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز وایرس نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا چې دا څه ډول وایرس دی، څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په دې پروګرام کې متخصصو ډاکټر صاحبانو خپل نظر شریک کړی. هیله ده دا پروګرام مو کني اورېدلې در سره واوري. خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. جاپان له افغانستان سره د 8.4 میلیونه ډالرو نوې مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې د جاپان سفارت نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه مرستې به د ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي موسسو له لارې اړمنو افغانانو ته ورسیږي. د دغه مرستو اعلان داسې مهال کېږي چې نن د اکتوبر 4 په افغانستان کې د وژل شوي بشرپاله جاپاني تیتسو ناکامورا 4 تلین دی. ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 4 په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو ټپي او بیا یې وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د جاپان سفارت ویلي ناکامورا اوس نشته، خو د هغه پروژې د هغه د جاپاني او افغان همکارانو لخوا دوام لري. جاپاني چارواکي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د ټولو مرستو اندازه 440 میلیونه ډالرو ته رسیږي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي تیر کال نږدې 40 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له کبله اغیزمن شوي دي. د دغه وزارت ویان مولا جانان صاحق د افغانستان له ملي ټلویزیون سره چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په مرکه کې ویلي، همدې اغیزو ته په پام دوی ته باید د اقلیمي بدلون نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کانفرانس د نومبر له 13 په دوبۍ کې پیل شوی او د دسمبر تر 12 پورې دوام لري. د راپورونو لمخې دغه کانفرانس کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي راټول شوي، خو د طالبانو د حکومت استازي نه دی وربلل شوی. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم په 13 لړم میاشت کې ویلي و چې وچکالی په افغانستان کې د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره یو ناورین رامنځته کړی چې د عاید بله سرچینه نه لري. د اسرایلی پوځیانو لخوا نن هم په غزه کې د جګړې راپورونه ورکړل شوې دي. اسرایلی پوځیانو نن دوشنبه په غزه تړانګه کې له حماس سختري زیډل سره چې امریکا او اروپای ټولنه اترهګر بولی جګړه کړې ده. رويټرز خبري اژانس لیکلي داسې ښکاري چې اسرایلی پوځیانو د کډوالو په ګڼمیشته او کلابند شوې جنوبي سیمه کې پلان شوې ځمکني جګړه پیل کړې ده. رويټرز بل دی چې د کرام مرګ جوب لشمیر وخی لیکلي چې د اسرایلو په تازه بمباریو کې لږونه فلسطینیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د اسرایل او حماس سغدري زډالې ترمنځ جګړه لو ورزنی اوربند روسته چې د دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسید بیرته پیل شوې ده. دغه اوربند پر مهال د حماس لخوا يرغمل شوی 15 تنه چې تر ډیره اسرایلیان وو د فلسطین له 230 بندیانو سره تبادله شول. او د اوکراین په جنوبی سیمه خرسون کې د روسي ځواکونو په درنو ډزو کې لکتر لګ دوا اوکراینیان وژل شوی او اتنور ټپیان شوی دي. د ازادي رادیو د اوکراین څنګه د خرسون د والي الکساندر پروکودین په حواله ویلي چې روسي ځواکونو د غلطه تیر او راز 111 هدفونه وشتي دي. د نوموړي په خبره په دغه بریدونو کې د هستوګنې کورونه، روغتیايي مرکزونه او یو شمېر نورې ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روسي د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د دسمبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په افغانستان کې که څه هم پر دغه ناروغي د اخته کسانو کومه نوې سروې نشته، خو 2019 کال کې ویل شوی و چې نږدې 19,000 افغانان پرې اخته دي. د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډېروي. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان نه غواړي چې د خپل دغه ناروغي په اړه خبرې وکړي او ډیر وخت یې اند پټولو هڅه کوي. ایډز څه ډول ناروغي ده او ویروس څنګه بدن ته داخليږي؟ د ایډز ناروغي د خپرېدو لاملونه څه دي؟ ولی افغانان د دغه ناروغي په اړه ډاډه نشي غږېدای؟ څه وکړو چې ځان او ټولنه له دې خطرناکې ناروغي وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن د ماښام لوتر اتو، یعنی له همدې شیبه د ماخستان تر اتو بجو پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره دوه درانه میلمانه دي. په نیم ساعت کې به را سره د افغان جاپان روغتون د سنگ عامر ډاکټر محمد خان هدایت ملګرتیا وکړي، او په دوهمه نیمایي کې به د انتانی ناروغیو متخصص احسان الله حکیمی را سره سټوډیو ته وصل شي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، یو نړیواله شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی. تاسو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ، خو په دې شرط چې انټرنیټ مو سم وي. دا شمیره ده 00420 301 11. دا شمیره بیا وایم 00420 301 11. یو بل نړیواله شمیره ده چې که چیرته تاسو نه غواړئ لګښت مو شي، یوازې موږ ته لنډ زنګ وهئ یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420 201 12. ډیره مننه په دې له چې اړیکه ونیسئ. بعد یادونه وکړم چې یو شمیر اورېدونکو له وړاندې نه پر پښتو فیسبوک پاڼه راته خپلې پوښتنې او نظرونه پرېښي، هغه به د خپرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره څېړو. ډاکټر صاحب هدایت، ستړي مشئ، راځئ بحث بلې ته نه پیل کړو چې ایډز ولې نن سبا د خطرناکو ناروغیو په ډله کې راځي او په افغانستان کې زرګونه کسان پرې اخته دي. دا څه ډول ناروغي ده او څه وخت رامنځته شوه؟ که لږې په تاریخچې باندې خبرې وکړو.
سلام علیکم. سلام د ټولو اوریدونکو ته. دا مرض اول ځل په 1902 کال کې یو واقع په افغانستان کې کشف شوی و، او وروسته د هغه نه تر ډېرې مودې پورې په افغانستان کې نه و لیدل شوی. خو د 2008 کال نه راپدې خوا چې کله دې مرض دپاره په افغانستان کې یو ملي پروګرام جوړ شو، دغه وخت نه راپدې خو منظم اې د مرض واقعیت کشف کیږي او د تداویل لاندې نیول کیږي. نور په دې وختو کې دا ارقام په کراره کراره زیاتیږي، چې په دې تقریبا د 1000 کالو کې سکم سلوز را کسانه په دې مرض باندې اخته کسان تشخیص شوی دي، او اې د پنیمایي اندازه اوس د تداویل لاندې هم دي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دلته چې په د افغان جاپان روغتون کې په همدې څانګه کې د امریات دنده په غاړه لرئ، د ایډز د درملنې د امریات څانګه، تاسو ته څومره ناروغان درځي؟ یعنی داسې کولی سو وایي چې په میاس کې مثلا څه شمیر ناروغان درځي، یا په اونۍ کې څه شمیر؟ داسې څه معلومات مو کړي چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې شته، فعال ده دغه ویروس؟
دا ویروس څنګه چې وویل په افغانستان کې فعال ده، خو مشکل په دې کې ده چې دا کسان په اسانه باندې نه پیدا کیږي، تر څو یو صحیح مرکز ته لاړ نشي، هلته دوی معاینات ونه شي، تر هغه وخته پورې دوی پټ پات کیږي. او د دې ویروس یو ځانګړتیا دا ده چې کله د انسان وجود ته داخليږي، تر شپږ میاشتې نیولې تر لس کلو پورې هم دا کېدای شي په مخفي ډول سره د انسان په وجود کې وي، او کوم اراز ولایم ونه کوي. نو دا سبب دی کېږي چې شخص یا کس په دې مرض باندې اخته وي، خو هغه خپل هم پی باندې نه پوهیږي، او کولای شي چې په همدغه موده کې د نورو کسانو ته انتقال کړي. دې مرض مشکل هم همدغه دی.
ښه، یعنی په وجود کې دغه مرض وي اما کومې نښې نښانې نه ښیي.
او په اول وختو کې کېدای شي چې دا کس دا ویروس واخلي، خو تر یو مودې پورې دا ویروس په وجود کې پټ پاتې کیږي، یعنی د اراز او علائم نه څرګندېږي. نو د پندغه موده کې شخص کولای شي چې دا انتان نور ته هم انتقال کړي، او نور خلک هم پې باندې ککړ کړي.
بله ډاکټر صاحب، یو انتباه په افغانستان کې موجوده ده چې دا مریضي تر ډیره خلک پټه ساتي، ډیره پاړه خبرې نه کوي، وایي لامل دا دی چې دا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. خو کومې مطالعې چې شوي دي د ایډز په انتقال کې ډیر نور عوامل دي چې رول لري. راځئ لږ ځرې په عواملو هم تم شو، هغه اصلي او اساسي عملونه څه دي، او بیا به وروسته په دې هم وغږیږو چې دغه ویروس چې ځان نه ښیي په لاسو کلو کې هم ممکن پټ پاتې سي، اما ابتدایي علامې به حتما لري. راځئ لږ ځرې دغه د عواملو لارو چارو باندې تم شو چې څه لامل کیږي چې دغه ویروس د انسان وجود ته داخليږي.
دا ویروس به سو مشخص لار نه د انسان وجود ته داخليږي، چې اوله څنګه ستاسو ویهام یاد کړه د غیر معصوم جنسي اړیکو د لار نه انتقالېږي، چې که یو کور کې یو خزه خاوند کې ایدونه یو په دې باندې مصابي، نو دا بل هم مصابي ده، چې یعنی جنسي اړیکو د لارې نه یو لارې ده، بل لارې د وینې او د وینې د مرکباتو نه هم کله چې یو کس په دې مرض باندې اخته وي وینه ورکوي، نو هغه بل کس هم په باندې مصابه ولای شي. بل لارې ده چې مور د ماشوم ته انتقالېږي، هغه مېندې چې په دې مرض باندې اخته دي او دوی تداوی نشي، د دې وایروس کچا د مور په وجود کې کم نه شي، نو د خطر شته چې د دې ماشوم ته هم انتقال شي. او بل هغه کسان چې د ستنونو او یا د نور جراحي وسایلو نه چې استفاده کوي، خو خصوصا د ستنې چې په عام اصطلاح چې پودریان یا هر کسان چې د غزرقي مواد د ستنو د لارې اخلي، کدو د غستن شریکوي یو کس په دې مرض باندې اخته وي، هغه کسان چې د مشترک ستنونو ګټه اخلي یا استفاده کوي، اې دې امکان شته چې دا ټول کسان په دې باندې اخته کی، یعنی همدغه د وینې د لارې نه د مور د ماشوم ته د وینې د مرکباتو نه او د جنسي اړیکو نه همدغه اساسي لارې دي چې د یو شخص د مرض بل ته انتقالېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامت او سیرازې چې اوریدونکو ته هم نوبت ورکو. ګنشمیر اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې لیوالتیا خودلې و چې د بحث کرا سره ګډون وکړي.
روختیا د ژوند شتمنی.
ما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شه ده اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاو می جو خبرو کو، نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلم په 2013 نه را په دی خوازه دوا خور ما ته وی ټول عمره خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو ل ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ورځي یو اوریدونکو استودیو سره وصل شوی د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
مننه، خیر اوسه.
کوم ځای نه مالکه نیولې ده تاسو له ډاکټر صاحب نه د ایډز ناروغي په اړه باندې څه پوښتنه لرئ، یا که تاسو هم خپل په دې اړه کوم تبصره لرئ مهرباني.
اړیکه مې نیولې ده ننګرهار ولایت څخه او د بیسودو له سوالی نه.
ښه، مهرباني وکړئ تاسو څه پوښتنه لرئ. موضوع هم معلومه ده چې د ایډز ناروغي په اړه خبرې کوو، ویل کېږي چې په افغانستان کې هم زرګونه کسان په دغه میکروب یا ویروس باندې اخته دي او لا هم دغه ویروس په افغانستان کې فعال دی.
او نو پورتنه من ډاکټر صاحب څخه دا دلته چې د زمونږ چم کې ولې کې چې د پېر ناروغي باندې اخته شوی، وغه د ترکی نه راغلی نو اخته شو بل د موږ سره به همسایه کې پروت وکنه.
اها،
نو نو هغه چې و چې تله و له پهلوان او چا و به تر هغه و د ورشن نو به چې دې کړه دا که د سمه ته نه و چې د ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا وسته وسلام.
خا ډیره مننه، کور مودان سلامت او سید دی اوریدونکو کې غاک هم سم نه رانغه. اخره کې خمای پښتنه واخسته ډاکټر صاحب، پښتنه دا و چې د ایډز له ناروغي سره وای او گاونډای مو وزن لاسه ورک و ډیر پند چاغو خو کله چې وای دغه ویروس پکې تشخیص سو بیا نو وزن لاسه ورک ډنګر سو همدغه سی هغه سکي بدن باندې ډاکټر صاحب
بله و بعد ول چې کله دا ویروس وجود ته داخليږي د وجود دفاعي سیستم اغیزمن کوي کله چې د وجود دفاعي سیستم اغیزمن شو وجود د نورو میکروبونو او د نورو پرازیتونو ویروسونو او همداسې فنګسونو په مقابل کې مقاومت ټیټیږي دا ټول هغه ژوندي مایکرو ارګانیزمونه دي چې په وجود باندې بیا حمله کوي او سبب دی کېږي چې رنګ رنګ ستونزې هغه مصاب کس پیدا کړي څنګه چې دی ورو ورو ویل چې دغه کس په اول کې ښه وزن درلود او اوس ډنګر شوی دی او وزن یې بایللی دی یو د غټو علایمونه چې دې مرض کې زیات لیدل کېږي دا دی چې دغه مریضان په مرور د زمان سره وزن بایلي دا مریضان دوامدار کېدای شي تبې ولري او همدغسې نور هغه انتاني امراض مثلا کله چې دوی هغه کېږي ادوی نوکان کېدای شي خراب شي یا ادوی پوستکی یو څه میکروبونه دي چې موږ ورته هرپس زوستر وایو یو جلدي مرض پیدا کېږي نور اسهالات ورته پیدا کېږي دغه اسهالات شدید اسهالات وي کله چې ډاکټر څنګه ځي ډاکټر دوا ورکوي خو دغه اسهالات نه کنټرولېږي په میاشتو میاشتو دغه اسهالات دوی ته دوام پیدا کوي نور همدغه دوامدار اسهالات سبب دي کېږي چې دوی ته زیات وزن پیدا شي دوی د خپل دغه وزن په قراره قراره د لاسه ورکوي دغه وزن د لاسه ورکول یو دا دی چې دا کسان خ غزان اخلي بل اسهالات لري او د دې دوه عامل تر څنګ دغه کسانو کلمې یو څه ستونزمن کیږي او دې ته یو څه د جاست هم پیدا کیږي یعنی دې جاست هم خرابېږي نو په دغه دلایلو باندې دا کسان د خپل وزن بایلي او تداوی ونه اخلي همدغه زیاده وزن تغذیه در شان که داشي
و ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسې کور ودان بل اوریدونکو ته نوبت ورکو بیا بحث مخته بیا ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
سلام علیکم لودین صاحب
علیکم السلام ستړي مشي څوک کوم زین مالی کني ول
لودین صاحب ربی علم نه کابل سره مالی کني ول تاسو ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم
و مننه رفیع الله خان استلی مشی تاسو د موضوع په اړه څه تفسیر لري یو کوم پښتنه هم لري مهرباني
د سیم زبان خو فعلا د افغانستان کې خو مثلا د ایچ آی وی بیماری د خپل می خو د جدا نامشروع اړي کې لدا او زبان عامل چې د پدغه سلمانیا کې کات نوراتی گی نو دویم غټ لامل د دې په مسلمانانو دا کم نایان چې ناسی د دې د ابزل صحیانه مراده ول د به یو ډاکټر خوخره دا چې مثلا په ساده کلیوالي الفاظ سره مثلا اوریدونکو سر خلاص کیږي د بیماری د نامشروع علی کو نه غیر د کم لارو نه انتقالی نو دا به بهتره ای
کور ودان رفیع الله خان ډیره مننه دغه کیفیت مو متاسفانه چې سم نه دی ما وکولې چې تاسو تبصره هم واورم او پښتنه مهم واوریدل شو کور ودان سلامت او صحیح مننه چې اړیکه مو نیوله ډاکټر صاحب که څه موږ مخکې تام شولو د مریضۍ د انتقال په لارو چارو باندې خده چې د غوریدونکو هم غوښتنه وکړوي چې یو څه په کلیوالي لهجه باندې یا په روانه ژبه باندې وای د عوامل یو ځل بیا هم تشریح کړي چې لکوم لارو چارو نه دغه ویروس وجود ته انتقالیږي که څه هم د ورور هم ورته اشاره وکړه چې کله ناکله په دغو سلمانیو کې حفظ الصحه سمنه مراتیږي یا چاړه د څو کسانو لپاره استفاده کیږي یا واپاکي چې هغه هم ممکن عواملو کې راسي. نورې لارې چارې د انتقال ډاکټر صاحب، ګرچې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه، خو ښه ده چې لاندې بیا تکرار کو، تکرار آسان بسي دی، اوریدونکو ته به هم پوښتنه ځواب شوي.
مخکې ما وویل چې مونږ که داسې په یو اصطلاح کې ووایو چې غیر مسؤول جنسي اړیکو نه، که هغه مشروع وي که غیر مشروع وي. مثلا مشروع ده چې یو کس خپل کاږه سره یا ښځې سره دا جنسي اړیکې نیسي، دا هم سبب د انتقال کېږي. او غیر مشروع که هر رقم وي، دا یوه لاره شوه. بل مې ویل چې د وینې د لارې نه، چې وینه یا د وینې مرکبه چې یو کس کم خونه دی، دا مریض دا وینه هغه ته ورکوي، دا وینه ککړه ده، هغه هم پرې مصابه وي. بل د مور نه ماشوم ته، دا هغه غټ عوامل دي چې زیات واقعات په افغانستان کې په همدغه شکلونو باندې تشبیه شوي دي. یعنې همدغه، او د دې په څنګ کې څنګه چې د ورور وویلې دغه د سلمانی د پلونونه، دا په هغه صورت کې چې همدغه کس چې دې نه مخکې په دې ویروس باندې اخته و، د سلمان د اثر جوړ کړی وي، او هغه دغه پلې چې استفاده کړې دا په وینو باندې ککړ پاتې وي، او همدا ککړ پل دا واخلي بل ته استفاده وکړي، دا خطر شته ده. خو اوس دا امکانات ډېر کم دي، ځکه چې دغه سلمانانو ته یا دانایانو ته داسې اوس ویل شوي دي چې هر ځل چې دوی د چا سر و ږیره جوړوي، هغه پل دوی هغه کوي، لما انځوري هیڅ اچوي، او هر چا ته نوی پل اخلي، او دغه نوی پل چې هغه اخلي دا د انتقال خطر د دې لارې نه لمن ځوي. خو که عینه پل څو کسانو ته استعمال شي، دا خطر شته دی. او دې نه بیا علاوه د طبي وسایلو استعمال دی، چې که کله په یو شفاخانه کې یو ځای کې یو کتنځي کې د یو مریض لپاره چې هغه په دې مرض باندې اخته و، دا وسایل استعمال شوي، دا وسایل که تعقیم نشي، پاک نشي، او بل چا ته استعمالېږي، دې خطر شته چې هغه ته انتقال شي. که دا پاک ټریم نیتل شي، بیا تعقیم شي، خطر له منځه ځي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، لږ ځره که په دې مریضۍ باندې نور هم تم شو، نوم ډیر خطرناک دی. په نورو هیوادونو کې دغه د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیوال ورځ ولمانځل سوله، او د عامه پوهاوي بیلابیل پروګرامونه په دې برخه کې دي، حتی واکسینونه کیږي، وړیا معاینات کیږي چې انسانان که چیرته په ځان باندې شکی وي معاینات وکړي. په افغانستان کې کراسو دې ته چې اول خدا وایي چې د مرګ له کبله ډاکټر صاحب څومره د انسان ژوند ګواښي، د فیصدۍ له کبله معلومه شوې چې ایډز څومره کچه باندې انسان له منځه وړي، یعنی 2% مرګونې ناروغي ده. او بل د دولت له خوا نه د واکسینونو یا هم د تشخیص امکانات شته؟
یا څه باید ووایم چې تر اوسه پورې د دې مرض لپاره واکسین جوړ شوی نه ده، یعنی په ټوله نړۍ کې دې په ضد باندې واکسین نشته دی. او پات شو د دې د تشخیص په هکله، په افغانستان کې د تشخیص لپاره امکانات زیات دي، چې څنګه چې پاندې خاطر باندې نن یو غونډه په وزارت کې جوړه شوې وه، چې په 14 ولایتونو کې په وړیا ډول سره ټول کسان چې وګوري د خپل وینه تستولای شي، او هغوی خپل هغه حالات کولای شي په وړیا ډول سره معلوم کړي چې دوی په دې مرض باندې اخته دي او که نه دي. دې په څنګ کې چې ایچ آی وی دوی ته قتل کېږي، سپین زیړی، تور زیړی، یو بل مرض دی چې سفلیس ورته ویل کېږي، دغه څلور مرضونه په وړیا ډول سره په دې حکومتي شفاخانو کې او کلینیکونو کې قتل کېدای شي. او دې په څنګ کې شخصي روغتونونه چې دي، هغوی هم دا امکانات لري، خو په ډېر کم پیسو باندې دا تستونه غوی هم اجرا کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. مهرباني مهرباني ډاکټر
صاحب. خاطر بلدی چې ته تایی مراکز د افغانستان کې د فیلن د پاره کم دي تقریبا اتنه ولایتونو کې د دې د تبعی مرکزونه شته دي چې هغه کسان چې هغه مرکز شاوخوا ولایتونو کې ژوند کوي هغه مثلا کابل ته د ټول افغانستان نن راځي خو دا د شاوخوا ولایتونو نه لکه لوګر پروان او نور میدان وردګو د ولایتونو نه چې نږدې دي دلته راځي ایدو د پاره په وړیا ډول سره د ټول عمر لپاره دوا ورکول کیږي او د دې د تشویق په خاطر باندې دوته د لارې هغه کړه هم ورکول کیږي چې په سودي تشویق شي او لري خپل دوا په منظم ډول سره واخلي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سره دي چې اوریدونکو منتظر دي چې ډېر په تمه پات نه شي ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
وعلیکم السلام مانا ژوند دی اوس
حکومت ځینې مالکینی ولې موږ د ایرز ناروغي په اړه باندې خبرې کوي چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې فعال دی زرګونه کسان په اخته دي او تر تداوی او درملنې لاندې دي تاسو دغه ناروغي په اړه څه نظر لرئ او زمون کې پوښتنه هم درې مهرباني
مانا زید اکبر هم دی په پیاوړې پټانو لسپلې څخه ول خو تاسو او میډیکل ډاکټر صاحب سلامونه مې کړي وړاندې کوم او ډاکټر صاحب مننه چې ډیره خیم خبرې ته اشاره وکړه ځکه چې زموږ خلک د ایډز ناروغي چې دی یوازې په جنسي اړیکو پورې مربوطه تړي هغه وایي چې یوازې د جنسي اړیکو څخه د ایډز ناروغي رامنځته کیږي هغه بیا ډیره خې پښتنې ته اشاره وکړه لکه څنګه یو ریدونکو تیر اوریدونکو پښتنه وکړه چې ایډز مریضي یوازې د جنسي اړیکو نه بلکې د نورو مختلفو لارو څخه هم انسان ته راتللی شي خو ډاکټر صاحب څنګه زموږ دا پښتنه ده چې د ایډز ناروغي د کومې مهمې نښې نښانی لري او بلدا چې په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ درملنې لپاره داسې غوره مرکز شته او بیا
کور ودان ډېر مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو پوښتنې تاسو ورته ځواب کړئ بیا به مخته ځو
د ایس غټې علامې داسې دا یو سندروم دی سندروم په دې معنا چې دا په یو سیستم یا یو وزو باندې تاثیر نه لري چې تاسو وایم چې تنه په تنفسي سیستم باندې دا اثر کوي یا په هضمي سیستم باندې دا هر سیستم کولای شي چې په باندې اغیز وکړي څنګه چې ما مخکې ویل کېدای شي چې دا پوستکی مساب کې پوستکی مختلف ډولونه مرضونه چې مایس راوړي یا نوکان مساب کې یا تنفسي سیستم مساب کې چې په توبرکلوز باندې اخته شي یا نور داسې د تنفسي امراض چې هغه باندې کېدای شي مساب شي یا هضمي سیستم باندې چې مخکې ما ویل چې دوامدار اسهالات پیدا کوي کېدای شي چې دا د وینې امراض مې سره ولې ډیر مریض کم خونه کې او پلان که درته وایم چې هر وزو د انسان د خطر د اچ آی وی ایز نه هغه نه ده مسئول نه ده خو دې غک علامې چې یو سړی که د دوامدار وزن بایلي که یو سړی دوامدار تبې کوي که یو کس دوامدار په جلدي امراض باندې مصابېږي یا ورته دوامدار اسهالات پیدا کېږي په میاشتو نور علتونه څوک پیدا کولی نه شي که خبره ده چې دې کسانو ته یو د ایچ آی وی ټیسټ وشي نور یو غټ علامونه همدا دی چې دوامدار طبي وي دوامدار زیاتې وزن وي دوامدار توخی وي یا په توبرکلوز باندې مصاب بیاتونه دي او داسې نور غټې علامې همدغه دي چې دغه سیستمونه زیات مصاب وي.
ډاکټر صاحب دلته یو بحث مطرح کیږي چې دغه ایډز ناروغي یوازې نارینه نه نیسي نو حتماً ښځې هم د ویروس یا دغه ناروغۍ قرباني کیږي.
بله ښځې ماشومان هیڅ قشر ته نه مسؤول نه دی دغه مخکې چې ما وویل چې د مور د ماشوم انتقالیږي هغه میندې چې په دې مرض باندې اخته دي کېدای شي چې د خپل ماشوم د خپل پخېټه کې مصرف کی یا د ولادت وخت کې مصرف کی یا د ولادت نو وروسته هغه مصرف کی نو د امدی په خاطر باندې کله چې د دې مایندو نه چې د ماشومان پیدا کیږي د دوی د طاره د مخنیوي په خاطر باندې دوی ته دوا غان شروع کیږي او په دغه شپږ اولو هفتو کې دوی د طاره ټیسټ کیږي او که دوی البته د دې مور هغه ماشوم په دې مرض باندې اخته وي په مغه وړه کې توب نه د تداوي لاندې نیول کېږي چې تر څو ورته ستونزې پیدا نه شي. یو شی باید یادواري وکړم چې د هیڅ دوا په ټول افغانستان کې او په غریبو ملکونو کې تقریبا په منطقه کې په وړیا ډول ده د ټول عمر لپاره ده. نور مراکز په غټو ښارونو کې د افغانستان لکه کابل، ننګرهار، مزار، کندوز، هرات، قندهار، خوست، غزنی او داسې نور ولایتونو کې دې مراکز شته دي او هغه کسان چې په دې باندې مرض باندې اخته وي دغه مراکز ته کولی شي چې مراجعه وکړي او د هغه ځانه دوا واخلي.
و ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات ست تاسو نو ډاکټر صاحب روستي پوښتنه کوم بیا نو ماغه نیم ساعت جمعنه مو پوره کیږي بیا نو تاسو ته تکلیف نه درکو بیا لمو سره بل میلما یو ځایږي. ډاکټر صاحب فقط دا مې غوښتل وایم چې دغه ویروس آیا د حیواناتو په وینه کې هم ځای په ځای کیږي، یعنی حیوان هم دغه ویروس یا څاروي هم دغه ویروس قربه کېدلی شي او کنه یوازې د انسانانو په وینه کې دا ویروس فعال کېدلی شي او بیا نور ته انتقالیږي؟
څنګه چې دغه د نوم پیدا دی چې د توایي هیومن ایمیون ډیفیشنسي وایرس، دا ویروس یوازې انسانان مسببوي او نور ساوی تنه مسونه دی هغه نه مسببوي، یعنی دا مختص د انسانانو لپاره دی.
کور ودان ډیر مننه د افغان جاپان رختون د ایډز څنګه ل امیر ډاکټر محمد خان هدایت نه ډیر مننه. کور ودان چې د خبرونه تر دې برخه مو زموږ عملتیا وکړه، اوس هم د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر صاحب احسان الله حکیمی سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب حکیمی تاسو ته هم خراغلاس وایي، موږ تر اوسه د ایډز په تاریخچه باندې خبرې وکړې، د عواملو او د نښو نښانو په ارتباط باندې او د غلاس چې د انسان په وجود کې کومې عضوې یا کوم غړي د انسان د وجود زیانمنوي په دې مو خبرې وکړې. راځي اوس تک زره په دې تام شو ډاکټر صاحب اوریدونکو به هم منتظر وي اړیکه بنسي چې په ټولنه کې له ناروغ سره څه ډول چلند وسی، مثلا کومه کورنۍ په دې ویروس باندې اخته ناروغ لري هغه سره څه ډول چلند وسی. اول خو متاسفانه داسې یو بد تعبیر موجود دی چې زموږ تاسو په ټولنه کې چې ډیر کسان نه غواړي په ډاډه دغه ناروغي په اړه باندې خبرې وکړي، ځان ته عار ګڼي او فکر کوي چې یوازې به دغه ناروغي دوی ته له ناوړه جنسي اړیکو نه یا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. حال دا چې دغه بحث ډیر پراخ دی، د انتقال بیلابیلې لارې شته. له ناروغ سره څه ډول چلند وسی ډاکټر صاحب، که چیرته په کومه کورنۍ کې په دغه ویروس باندې اخته ناروغ وي، بیا به وروسته بحث سره اوریدونکو سره مخته بیایو.
ډیر ښه، السلام علیکم. لومړی زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو طریق د رادیو طریق نه زه ټول هغه کسان چې زما غږ اوري سلامونه ورته تقدیموم. پرابو شو پرابطه تا د سوال ډیر ښه معقول سوال دی وکړه چې په واقع داسې مریضان سره حتی زه هم روبرو شوی یم چې دوی کله ایچ آی وی یا ایډس کله چې مثبت راغلی دی په ټیسټو کې، نو دوی د خپل ځان سره د غم ساتلی دی په اصطلاح. نو کله چې یو وخت یو مریض موږ ته مراجعه وکړله چې د دوی ایچ آی وی مثبت وه او د ډیر وخت تقریبا یو دوه کاله ځان سره پټه ساتلې وه، بلاخره د تشویش نه بعد موږ ته مراجعه وکړله. کله چې موږ ورسره مخامخ شو داسې خپل راز موږ ته وویل چې داسې مشکل لرم، خو ډېر تاکید یې په دې باندې وکړ چې باید زما فامیل په دې باندې خبر نشي، که چېرته خبرېږي ممکن زما مېرمن د مانه لاړه شي او زما اولادونه زما په فکر مورد باندې به ډېر بد فکر وکړي. نو دغه ستونزې د دوی سره موجودې وي چې دی حتی ډپرشن ته حتی افسردګۍ ته تللی و. بلاخره موږ کله چې دا موضوع د دوی نه ولیدله چې دغسې مشکل دی، بیا همدسې افامې سره هم په جریان کې واچوله چې دغسې مریض مثبت لرو، او کله نورو اضافه څېړنې هم چې وکړلې حتی دې کس اصلا ایچ آی وی هیڅ نه درلودله. خو یوه ستونزه په دې کې ده چې کله چې بعض وخت د کوم سټریپونه په لابراتوارو کې کاریږي، نو ما خواهش دادی هغه کسان چې ما غږ وي، نو که څوک په هغه په لابراتوارو کې مثلا که د ټیسټونه یا د سټریپونه استفاده کوي، زر تر زره دوی د خپل مریضانو ته دې موضوع نه وایي، پرې دې چې خپل متخصص اړوند په دې باره تصمیم ونیسي. چې موږ په دې حقله باندې نور ټیسټونه هم لرو تر څو موږ ته معلومه کړي چې آیا په واقعیت دا ایډز مثبت یا ایچ آی وی مثبت لري یا نه لري. که چېرته دوی په سټریپو کې د سیروم یا د پلازما نه لږ په کچه اضافه مثلا دوی هغه ورته واچوي، نو اکثریت ټیسټونه مثبت خیژي. خو بیا هم که چېرته کوم کس دا ټیسټ مثبت کیږي او ایچ آی وی مثبت وي، نو لکه څنګه چې نور مرضونه دي دوی سره هم همداسې چلند وکړي، او دغو خپلو کورنۍ ته باید ورته وویل شي چې دا د دوی د انتقال لارې کومې لارې دي. تنها یوه لاره نه ده چې مثلا که چېرته تماس جنسي وي، دوی به حتما تماس جنسي درلودله چې دغه په دې باندې مصاب شوی وي. نورې لارې هم لرو چې مثلا کیدلی شي انسان ته د ایچ آی وی انتقال شي او د دوی سره داسې چلند وشي چې دا خپل احساس دې ونه کړي، خپل ځان حقیر ونه بولي. ځکه چې ته دا ځان خپل حقیر وبولي، نو همدغه به کیږي چې د مقاومت به نور هم پته کیږي او دا مرض ته باندې غلبه کوي او حتی سبب د مرګ به ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل شوی دی، بیا هم ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو، یا ایچ آی وی ویروس په اړه چې د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیوال ورځ ولمنځل شو.
تشکر تاسو سره مشه دوځین سره سلامونه تاسو سره تاسو درنه مېلمه تاسو کارکونکو او دونکو تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون ستړي مشه مهرباني.
تشکر ډیر زما زوم انتخاب کړی او موږ د متخصصین څخه خوشاله یو خدای تعالی دې موږ سره نه کوي هغه موضوعات چې موږ نه خبر دوی مخبري، نو دا چې موږ عمل پکوو کنه پکوو هغه بیا د جامع کار دی او موږ کار دی. ما د ډاکټر صاحب یسو په دې دوی پښتنې دي چې د هیڅ ناروغي ظاهرا د شرماور ناروغي له خلکو پنيس، ولیکن ډیر خلک دا شي دي چې د خپل ناروغي پټي، ولی هغه وخت کې دا خبرې وی چې د جنسي اړیکو د طریقې انتقالي دي، نو اوس ډیر دا شي چې هم ستاسو هغه ته د جنسي هغه په جنسي اړیکو پویږي هم نه، او ممکن دا ناروغي ولري د بل طریقه یا د ویني یا د تشخاري د سکورنج د طریقه ورته انتقال شوی ودغه ته اګایي پکار ده. اول غو ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده په مجموع کې په دې شل کال کې چې جمهوریت تو یا پردر متخصصین دلته و یا وسته، په دې شل کال کې به خلک څونه پوسوي څونه اګایي به ورکول شوی وي او څونه به خلکو دا اګایي عملي کړي. دا چون د شرماور ناروغي ده ظاهرا، اما په باطن کې نه بلخو دی وایي چې انشاءالله کنه ده. او پښتنه می دوه ماده ده ډاکټر سوویل چې دا د وینو طریقې انتقالي چې موږ حواله په دې خبرو، خو بیا هم زه دا خبره کوم چې د وینو د طریقې انتقالي واقعا نو هغه پرده یو ماشوم چې وویني ته چې هغه ولري او کومور پلار په دې ناروغي باندې اخته یا تنه مور اخته یا پلار اخته، ته باندې خپل وینو مور د وینو ګروپ سره برابر شي، مور خپل وینو ورکي او ماشوم ته، آیا دا ماشوم ته په دغه ماشوموالي کې هم انتقالي دي کنه انتقالي دي، یعنی دا په شین پلیم ار لري کنه لري. او هغه کسان چې موتات پرزن د هغه د بدن مقاومت ټیټي کدا په دغه زمن کې دغه د ایج ناروغي ور سره ولري، آیا دغه څونه موجره ورته ماميږي؟ طب اند دوی د بدن مقاومت ډیر چیرته یو سره چې موتات یا پودري یا روینی، نو که په زمن کې دغه ناروغي مو سره ولري د دغه د بدن د مقاومت د دوی بدن څومره دغه ایر سره مبارزه کولای شي.
کور ودان قاری صاحب ډیر مننه سلامات اوسئ. کور ودان ډاکټر صاحب په لاندو کې که پوښتنه د قاری صاحب جواب کړي، اول وای په سن پورې څومره تړلې ده، او بل هغه کسان چې معتاد دي په مخدره موادو باندې د هغوی د وجود مقامات ویل مخکې نه خرابي او دغه ویروس کې ورځینو له دوی سره څه کوي؟
ډېر ښه. د قاري صاحب د سوالو په رابطه به زه دا ووایم چې اول زموږ په جامعه کې واقعا چې په ښځو کې کوم مشکل موجود وي زر ډاکټرانو ته مراجعه نه کېږي، یا د دې وجه ده چې زموږ سطح د علم کته ده. حتی بعضی کسان داسې وایي چې زه خپل مریض حتما باید ښځینه ډاکټر ته بوزم. که چېرته نارینه ډاکټر په نږدې موقعیت ولري، دوی اتو د غو سره بعض وخت په رستا او په اطرافو کې ورسره اتو مشوره نه ورسره کوي. دوی کوشش په دې کوي چې ښځینه یوه ډاکټره پیدا کړي، حتی که چېرته یو چیر په لرې ځای کې حتی یوه قابله موجوده وي چې مثلا په نرسنګ بخشو کې کار کړی وي، دوی دغونه مشورې غواړي. نو زه دا وایم چې هر کله چې هر چاته که ښځینه وي که نارینه وي، که چېرته مشکل ورسره پیدا کړي، زر تر زر د مربوطه متخصص سره په ارتباط کې وشي. او بله په دوهم سوال په رابطه داسې وایم چې د انتقال د څنګه چې مخکې مو وویل او انتقال د وینې د طریق نه، هغه مایندې چې دوی په ایچ آی وی باندې اخته دي، کیدلی شي په اول یا په دوام د ترمستر کې، یعنی درې میاشتې اول یا دوه میاشتې آخر، کیدلی شي دغه ویروس دوی ته انتقال شي. او مخصوصا داسې ویل کېږي چې هغه وخت کې چې ماشوم تولد کېږي یا ماشوم دنیا ته راځي، په هغه وخت کې د دوی انتقال کچه بیخي زیاته ده. نو که چیرته هغه کسان چې معتاد دي او دوی همیشه وخت د هر رقم ستنو نه په شکل د مشترک کار اخلي، اول خو ما تقاضا داده لکه څنګه چې امارت اسلامي هم مخکې دې ته توجه کړې ده، او هغه معتادین چې په ښار کې موجود و زیاتره یې ټول کړي دي او مرکزو ته لیږلي دي تداوی درملنې لاندې نیولي دي، چې دا یو لویه فاجعه وه چې دوی کله مثلا د سرنجونو استفاده کوله او هغه ملوث وو. او زیاتره اکثره اوس هم هغه متدین چې موږ ته شفاخانو ته مراجعه کوي، بل نه وایي که چېرته یو مرض لري بل مرض هم ورسره یو ځای وي. فرض مثال که وکړو مثلا یو مریض چې ایچ آی وی لري، په تن کې تور زیړی یا سپین زیړی هم لري، چې هغه کسان داسې ویل کېږي چې هغه کسان چې فرض مثال که تور زیړی ولري په تن کې ورسره ایچ آی وی لري یا ایدس ولري، نو دا به معلومیږي چې د دوی سطح د معافیت په نورم کته ځي. یعنی دوی به پیشرفت د مرض به هم زیاتېږي او د دوی زر تر زره د مرګ سبب به هم ګرځي. نو دا ډېر یو خطرناک غږ دی. او که چېرته فرض مثال هغه مایندې چې دوی مثبت دي، اول د کوشش وکړي چې که چېرته دوی خبر وي، نو زر تر زره د خپل کورنۍ خبره کړي چې تر څو دوی ماشوم په بطن کې ونه لري، چې کله چېرې هغه هم تولد کېږي خطر د دوی شته دی چې هغه هم مصاب شي. او که چېرته د قاري صاحب یو پوښتنه بله دغه وه چې هغه ماشومان که چېرته مور مثبت وي، یعنی پس د دې نه چې ماشوم تولد شي او پس د هغه نه مور مصاب کېږي، نو وینه که چېرته ورته ضرورت پېښېږي، هېڅکله د مور باید ماشوم ته وینه نه ورکوي په دې خاطر چې خطر دې شته دی چې بېرته ملوث شي. مننه.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځئ ډاکټر صاحب، لږ په درملنه باندې هم تم شو. دغه مرض لکه څنګه چې لنوم نه معلوم ده، داسې په افغانستان کې یو څه د قاری څخه پټکو شرماواره ناروغي بلل کیږي. ډیر خلک په اړه خبرې نه کوي، بل ورته خطرناک هم ګڼل کیږي. درملنې ډاکټر صاحب څنګه ده؟ فکر وکړه یو انسان په ویروس باندې اخته شوی دی، دغه ویروس ورته انتقال شوی دی، همغه کوم لارې چارې د انتقال شي، یا د سولې مغول اورنه مثلا، یا د وینې له انتقال نه، یا هم له نورو لارو چارو، نو آیا دغه ناروغ ته ممکن د روحي پلوه هر ناروغ د اندېښنه لري چې ممکن دغه ویروس ما مثلا جو، بلکې یا خدای مکړه د مرګ کومې ته مې ورسوي؟ دغه ویروس چې کله وجود ته راسي او تشخیص سي، نو درملنې تر کومه حده پورې امکان لري؟ څو فیصد درملنه امکان لري او څو فیصد پکې د مرګ امکانات دي؟ ډاکټر صاحب،
ډېر ښه. کله چې یو کس په ایچ آی وی باندې اخته کېږي او دای که څومره زر تر زره تشخیص وشي، نو دا به ښه وي چې وقایوي سیستمونه یا مثلا هغه درملنې ورته شروع شي، چې د دوی ریپلیکیشن یا هغه تکثر چې کوم ویروس په حجراتو کې کوي هغه مخنیوي وشي. کوم دواوي چې فعلا د تداوي لپاره موږ لرو او هغه ایچ آی وی مریضانو ته توصیه کیږي، نو موږ صرف دا کولای شو چې کوم ویروس چې رشد کوي یا تکثر کوي، دغو د مخنیوي په خاطر باندې بعضې درملنې شته دي چې موږ ورته کولای شو چې دوی درملنه ورباندې وکړو. او خوشبختانه هغه مایندې چې حتی دوی امیدواره وي، یعنی حامله وي، په دې وخت کې هم دوی کولای شي چې د دوا نه استفاده وکړي، نه په وخت کې مقاوله شي چې دوی ته دوا توصیه وکړي. نو هغه مطابق د هر مریض فرق کوي چې باید کوم دوا ورته انتخاب شي. دوا ورته لرو، پر مثال موږ دوا لرو مثلا نیکلوزید ریورس ترانسکریپټیټ انهیبیتور دي، چې مثلا هغه موږ توصیه کولای شو، مثلا تینیفوار دي، امیتریسالتابین دي، او بل بعض وخت کله چې مثلا بعضی کسان دي چې فرض مثال په ایچ پی سم وخت دي، په ایچ آی وی هم وخت دي، یی دي لپاره موږ کولای شو چې مثلا تینیفوار الفانامایډ ورته وای او امیتریسالتابین ورته وای، چې دا دواړه کله یوځای کیږي هم په دواړو باندې تاثیر کوي، هم په ایچ آی وی باندې تاثیر کوي، یعنی د ریپلیکیشن یا تکثر مخه نیسي، او هم د ایچ آی وی هم د ایچ پی دواړو یعنی توجوی او د ایکس د دوار مخنیوي کوي. موږ دا وایو لرو خو دا وایو فقط د دې کار کوي چې فقط میکروب ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي کوي، اما په کامل ډول سره چې باید منځل نه شي، منځه د ورته لپاره کوم درمل نه یا دوا نه درکو.
ښه، یعنی دغه ویروس په وجود کې پاتې کیږي سره له دې چې د انسان درملنه کیږي، د ویروس د مخنیوي یا د پرمختګ مخنیوي کیږي، اما کامل اندغه ویروس د انسان په وجود کې لمنځ نه ځي. داسې درمل تر اوسه نشته افغانستان کې، ممکن په نور نړۍ کې هم.
بلې، او دموږ هدف د تداوی نه، زموږ طرف هدف د تداوی نه دا دی چې کله چې د خپل ویروس ریپلیکیشن یا تکثر چیرته زیات وي، نو مریض به اختلاط خاطر ډیر زی، او مریض به مشکلات پیدا کوي، معافیت به بیخي کټ راځي، عادي او انتالم که وجود داخلي کې سبب د مرګ بګرځي. موږ کله د دوا ورته توصیه کوو، د خاطر توصیه کوو چې د ویروس ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي وکړو، تر څو مریض زیات مودې پورې ونه شي کولای دغه ویروس د عمر ته خاتمه ورکړي. موږ صرف تر درمل دې خاطر کوو، او دا چې مثلا ویروس مکمل د منځ لاړ شي.
و ډاکټر سیمندنه کور ودان دغه بحث جالب دی، پکې پاته کیږو او ریډونکو ته نوبات ورکو. او ریډونکو وصل د ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا ازادي رادیو ناوړی.
خیر زه تاسو ته مې څنګه یاست؟ بخیر د راډیو ته او تاول ازادي رادیو ټول مې اوریدونکو سلام
وایم. هو مهرباني وکي، موږ د ارز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب هم را سره د دانتاني ناروغي متخصص ډاکټر صاحب حسن الله حکیمی. تاسو څه پوښتنه او نظر لرئ؟ مهرباني.
زه شکیز نعمت لا پوښتنه مې ده د از ناروغي د تشکیل څخه پیدا کیږي، او اوسنی حکومت خو په اړه څه نه دی ویل د دې از ناروغي، او خو تیر حکومت کې په افغانستان کې څومره اندازه شوی و، او د مخنیوي لپاره چاري څه دي؟
کور ودان. ډیره مننه حافظ وروره، سلامات او سچاري کوم نیولې و. ډاکټر صاحب، که څه هم د ارقامو په اړه باندې ما چې څومره معلومات وکړه، په دې تیرو دو کلونو کې، حتی دریو کلونو کې، داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ایډز ناروغۍ او د اخته کسانو په اړه باندې شوی وي. ما کوم شمیرې چې ما پیدا کړې 2019 کې، فکر کوم نږدې 9000 کسان پرې اخته وو. په دې اړه باندې د ورور پوښتنه ځواب کوي، بیا به راشو دې ته چې مخنیوي لپاره څه وکړو. په درملنه باندې وغږېدلو چې درملنه امکان لري، خو درملنه تر دې حده پورې چې د ویروس د تکثر یا ودې مخنیوی کېږي، اما خپله ویروس د انسان په وجود کې لمنځه نه ځي. د اوریدون کې تاسو باور کوي بیا به بس مخته بیا ډاکټر صاحب؟
ښه، ډیر ښه. د وروخو سوال پر رابطه بو وایم چې کله چې دا ایچ آی وی یا ایډز منځ راځي، دا یو ویروس دی چې آر ان ای ویروس ورته ویل کېږي، چې یو په نامه د ایچ آی وی یک، یو ایچ آی وی دو، چې دا نوې دي چې په مختلف شکلو په مختلفو هیوادو کې د لیدل کېږي، او بالاخره سبب کېدلی شي حتی د بګ سبب هم وګرځي. نو دې په خاطر باندې په 1988 کال کې دغه نړیواله ورځ چې وټاکل شوه، دې په خاطر وټاکل شوه تر څو هر کال د دې ورځې لپاره خاص شعار خلک راوپاروي، تر څو د دنیا ټول نړیواله د صحت په بخش کې مخصوم چې څوک کار کوي، تر څو په دې باندې پوه شي چې دا ایچ آی وی هم تر اوسه پورې موجوده شته. ده دې په دې خاطر چې دې ته شدید شکل باندې یعنی توجه وکړي، تر څو وکولای شو چې دې لپاره یو ښه درملنه پیدا کړلای شو.
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. په همدې درملنه کې ډاکټر صاحب تمکیګو تاسو ویل چې درملنه داسې له یو سره امکان نه لري چې دغه ویروس د بیخي لمنځه لاړ سي، او فقط د ویروس د تکثر مخه به نیول کیږي. نو دا معنی چې یو کس په دې ویروس باندې اخته کیږي، د هغه وجود به د عمر تر اخره پورې د دغه ویروس کوربه وي، خو ویروس به تکثر نه کوي، واده به نه کوي. نو په دغه حالت کې ډاکټر صاحب، دغه ویروس په دې وجود کې موجودیت په څه معنا دی؟ آیا انسان به عادي ژوند کولی سي؟ انسان به په ژوند کې عادي فعالیتونه کولی سي؟ عادي ژوند به ولري او کنه په ژوند کې ځینې مسائل محدود کیږي؟ مثلا کورنۍ سره به اړیکې نشي ساتلی، خصوصا جنسي اړیکې له خپل میرمن سره، یا که میرمن دغه مرض باندې اخته وي، له خپل خاوند سره به جنسي اړیکې نشي ساتلی؟ کنه دغه محدودیتونه بیا لمنځه ځي د دوا په استفاده سره؟
ډیر ښه. د درملنې په رابطه باندې ویلی شم چې په کتابو کې داسې راغلي دي چې هغه میندې چې حامله وي، نو دوی دې زر تر زره درملنه هم شروع کړي، په دې خاطر چې دوی هغه ریپلیکیشن د یو هغه تکثر باید کم شي، او خطر د انتقال هم کم شي. داسې ویل کېږي چې تقریبا هغه میندې چې دوی حامله دي او پیشایبي باندې اخته دي، لکه بخکې مې چې وویل په اول او دویم دوم ترمستر کې په هغه هېوادو کې چې سرمایهدار او ثروتمند هېوادونه دي تقریبا 15 تر 15 فیصد پورې ویلي دي چې انتقال دې صورت نیولی شي. خو هغه هېوادو باندې چې په انکشاف په حالت کې دي، یعنی نیمه انکشافي هېوادونه دي، کېدلی شي 15 تر 15 فیصد پورې حتی انتقال صورت نیسي. داسې وي زر تر زره دو کسانو ته باید درملنه شروع کړي تر څو هغه فیصدي د انتقال هم کمه شي. او بل هغه کسان چې فرض مثال دوی مساد دي په دې باندې، دوی د زر تر زره ډاکټر ته باید مراجعه وکړي تر څو دغه ریپلیکیشن د دوی کم شي او دوی اختلاط لون نه شي او سبب د مرګ ونه ګرځي. کله چې یو کس په چوي باندې اخته کیږي، نو معنی ده چې د دوی معافیتي سیستم به د اختلاط سره مخامخ کیږي. یعنی د دوی هغه معافیتي سیستم چې د کوپ په مقابل کې اجنګیږي هغه به منځزي او سبب د مرګ هم د ګرځي چې نور میکروبونه یا هغه نورمال فلورا چې بدن کې موجود دي نو هغه به پاتوجن کیږي، یعنی مریض کیږي، به انسان به د موږ د واج نه کېدل شي، اختلاطات زی او ټول ارګانونه به فیلر کیږي او سبب د مرګ به ګرځي. نو دوی زر تر زره به د تاوی شروع کړي تر څو هغه موږ مافیاتی حجرات چې په بدن کې موږ لرو که چېرته موږ تداوی ورته کوو او د دې تکثر کم وي، موږ تر ډیره وخت پورې هغه حجرات ولرو تر څو مبارزه وکړو د نورو میکروبونو مقابل کې.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعالدین امزای له پرانسین وسلم د 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم، ما ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
بله او ډاکټر صاحب، دغه پوښتنه فکر کوم لا هم به جواب پات شو، که زما ورته سم پام نه و چې یو کس دغه ویروس ولري سره لدی چې درملنه او تداوی هم روانه وي، د دې لپاره چې دغه ویروس په وجود کې واده ونه کی، اما لدی سره سره دا کس کولای سي چې نارمل ژوند ولري، ل میرمن سره ارتباط ونیسي، یا میرمن که دغه ویروس ولري ل خاون سره ارتباط ولري، یعنی نارمل ژوند کولای سي او کنه ژوند کې بعد بعضی مسائل محدود کی.
دغه موږ ګوره په اراز د علایم د چایوي کې تقریبا 3 مرحله لرو. یو هغه مرحله ده چې اوله مرحله ده چې په هغه مرحله کې کله شي چې مریض مثلا چایوي ولري، نو دې ته ډیر کال پورې هیڅ کوم اراز علایم نه لري، حتی دې په خپل ځان باندې خبر نه وي چې حتی دې کوم چایوي یا ایډز کوم مرض بولري یا نه لري. ډیر کسان دي چې حتی کله مراجعه کوي دوی شکل وینه ورکوي، دوی پیږي چې بل اخره په وینه کې یعنی د ټیسټ مثبت راځي، دې کوم اراز علایم نه لري او دې ته ډیر وخت نورمال ژوند کولای شي، ته ډیر کالو پورې نورمال ژوند کولای شي، هیڅ کوم ستونزه مشکل به دوی ونه لري. کله چې دوه مرحله ته داخلي کې هغه به وي چې دوی به بعض اراز علایم پیدا کیږي، دې ته مثلا فاز به کېدل شي د تبه خفيفه پیدا شي، مثلا د ستوني دردونه ممکن پیدا شي، د شپې تر په مثلا خوله د شال به ورته پیدا کیږي، نو دا مشکلات به ورته پیدا کیږي. او که چې درېمه مرحله ته داخلي کې هغه به مرحله وي چې د ایډز مرحله به وي، نو هغه مرحله وي چې د مقاومت به کم وي. نو هغه میرمن یا هغه کسان چې په ابتدا په اول مرحله کې دوی کول شي وقایوي په شکل باندې دوی کول شي بعد چون استفاده وکړي، نو موږ وقایت رسو ګورو. نو هغه کسان چې مثلا خاوند دي میرمن دي کول شي د بازو په خون استفاده وکړي چې هغه د دوی مخنیوي لپاره ده. او بل دا کسان چې مثلا په صحی بخشو کې بخصم چې کار کوي یا مثلا د مثلا لابراتوار په دې ځای کې دوی کار کوي، دوی کولای شي چې سیفټي باکسونه ولري، په سیفټي باکسو کې کولای شي هغه تیز شاو چې د وینې سره یا د مریضانو سره ملاوسی وي، هغه کولای شي په موزه کې خپل استنه باید کټ کی، یا هغه دوی نرسان چې مثلا په هر ځای کې مثلا مریضانو ته پیشکاری ورکوي کولای شي چې سیفټي باکس ولري او خپل هغه نیډال او استن کولای شي پاس ترزیق نه باید هغه کټ کړي او په موزه سیفټي باکس کې باید مخصوص کې واچي تر څو د انتقال شي. همدغه سیاغه مایند چې فرض مثال دوی اچوي مثبت ده، دوی کولای شي چې مثلا کله ځان باندې پیږي د شیدو د ورکولو ماشوم تک دی باید ډډه وکړي او د شاندې باید پام ولري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح راځي اورورو بحث سره راټول کو زکه د بحث هم لګی شی به پاتې دي. ډاکټر صاحب د خو وغږیدو په تاریخچه باندې په عوامل باندې د انتقال په لارو چارو باندې او دا چې د انسان په وجود باندې ساغیس کوي د انسان د وجود کومې برخې زیانمنوي او دا چې په دغه ویروس باندې د اخته کسانو درملنه څنګه کیږي په دې هم تم شو راځي. اوس لږ زره ډاکټر صاحب په دې وغږیږو په افغانستان کې عامه پوهاوی یو څه کم دی په ډیرو برخو کې څه وکړو د ژوند په اوږدو کې چې په دغه ویروس باندې اخته نه شو د خپل د شخص مسولیت څه دی خصوصا د هغو ځایونو مسولیت چې مثلا دغه د وینې د انتقال امکانات پکې ډیر وي لکه مثلا روغتونونه شول کلینیکونه شول سلمانۍ شوې چې هلته هم چړونه استفاده کیږي او په کلینیکونو روغتیایي مراکزو کې لستنونه استفاده کیږي له پچکارو نه استفاده کیږي د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره ډاکټر صاحب همداسې سپارښتنې ولارې چارې څه دي؟
ډېر ښه. زه په دې په رابطه ویلی شم چې د دې لپاره چې موږ په دې ویروس باندې اخته نه شو لومړی به دا ښوي چې که چېرته امکانات ولري اوس خو انشاءالله په دولتي روغتونو کې هم د هر معایناتو د ستونه په شکل د رایاګان یا په ډېره کمه هزینه سره کېدلی شي چې معاینات وشي. نو دا به ښوي چې همیشه همیشه وکولی شو د بعض جسمونه خپل ځان ته اجار کړو لکه مثلا د ایډس د چایوي په خاطر باندې د تور جوی د سپین جوی دغه په خاطر باندې او کوم هغه شیان چې واکسین ورته موجود دی ورته شته دي کولی شي د واکسینونه وکړو لکه د تور جوی په خاطر مثلا همداسې نور واکسینونه چې موجود دي باید هغه وکړو. او د هغه ځای کې چې مثلا د شروالې کارمندانو د نور دي د امارات اسلامي حکومت او د هم ورته توجه وکړي چې په هر سیمه کې د ستنو لیدل د چارو لیدل د کیشان لیدل زر تر زره د شروالې په همکاري یا د هماغه د منطقې د وکیلانو په همکاري سره باید دا ټول شي تر څو یو کس د غسره واغزه نشي یا تماس کې پاتې نشي. او دا به خیلی چې کله چې موږ فرض مثال بانک دی ویني تورزو نو اتم ټیسټ کیږي او که چېرته خدای نه خواسته مثبت خيږي زه ته زړه دي مربوطه متخصص سره باید په تماس کې وساتل شي. او هغه کسان چې مثلا که چېرته د دوی مثلا مړه یا د ښځې یا همدغه سې په خپل موبایل کې کورنۍ کې د ایچ ای وی مثبت ولري هغه د هم له متخصص مربوطه سره ارتباط ولري تر څو هغه لارې چې دوی وکاروي او دوی په مصاب نشي هغه لارې په ښکارا ډول ورته وخی. او په دې کې هیڅ کوم شرم نشته د داسې مرض نه دی لکه څنګه چې مخکې وویل دا هر لړ نه کېدلی شي انتقال شي او دا به هغه کسان چې مصاب کیږي باید تهدید نشي چې تهدیدېدل به هم د دې لپاره به مناسبه نه وي ام مریض د لاسه ورکوي. نو دغو ټولو شیانو ته باید پام وساتل شي تر څو موږ په دې باندې اخته نشو.
کور مودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه سلامات اوسئ اوریدونکو له تاسو نه هم مننه دغه پروګرام دلته پای ته رسو. فقط په پای کې د زینو اوریدونکو د فیسبوک پیغامونه ولما البته تبصری ولما چې پر پښتو فیسبوک باندې راته پریخي دي. نصر الله آریان لیکلی و یوازې جنسی اړیکې نه دي چې د ایډز د انتقال یا سرایت لامل کیږي بلکې دا مرض کېدای شي چې له یو انسان بل انسان ته د وینې د ورکړې لارې نه هم انتقال شي. تلها نافی لیکلی دی وایي د اسلامي شریعت ماحول کې ژوند اختیار کړئ نو نسلونه به مو له ایډز نه په امان کې وي. یو بل ورور همایون صدیق زاد لیکلی دی وایي دا یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي. ګڼو نورو اوریدونکو هم پر فیسبوک باندې راته تبصیرې پریښي دي له بده مرغه چې د وخت د کمی له کبله دغه تبصیرې نشو لوستلی. اوریدونکو له تاسو مننه چې په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د افغان جاپان روغتون د ایرسانګې له امیر ډاکټر محمد خان هدایت او دغه راز د انتانی ناروغي له متخصص ډاکټر احسان الله حکیمی صاحب نه ډیره ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې شی به موږ ملتیا وکړه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسیانو وسلم په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ماته وی ټول عمر یې خور زه نه پیګم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
Zikr-o-Zahir-e-Kan Çak-i-Spuk-a-Mal-ya-Tun Çok zikr-o-Zahir-e-Kan